ماشام شپږ بجې سې اوریدونکو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاسته. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر شپږنیمو بجو د داسمه د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یو ده چې د شپږنیمو بجو پورې به واوري د افغانستان او سیمې په اړه وروستیو خبرونو او رپورټونو ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته له بروکسل د ناټو د مشرانو پر نننۍ غونډه رپورټ وړاندې کوو، او په سعودي عرب کې به په مکه مکرمه کې د دیني عالمانو د نن ورځې له فتوا خبر سي چې په افغانستان کې جګړه حرامه بللې ده. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونه واورو، فریبا ظاهر خبرونه وایي.
په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستی اعلان خبره کړه. د جلال آباد په ښار کې نننی بریت یو لس تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړل، او د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې د افغانستان په ماموریت کې په حضور سره د اروپا تر څنګ د امریکا د ګټو دفاع هم کوي. د خبرونو تفصیل. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغانستان د سولې په اړه وروستی اعلان خبره کړه. په دې اعلان کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل شوې ده. د غرض د کانفرنس ګډونوالو په دې اعلان کې پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت شخ کړی چې سولې ته سرکښینی او له اسلامي هیوادونو هم غوښتنه شوی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د درې څلوېښتو اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سلو لس دینی عالمانو غونډه پرون په جدي ښار کې پیل شوه، او نن دوهمه ورځ په مکې مکرمه کې و چې دغه اعلان پکښنن خبر اسوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په پرونی غونډه کې د دغو عالمانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې، او وی ویل چې دغه جګړه خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. په پرونی غونډه کې د کعبې شریف امام ویلي و چې د افغانستان وضعیت نور د زغملو نه دی، او باید دغه جګړه ژر تر ژره ودرول سي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان د رول ستاینه کړې ده. وایي چې سعودي عربستان کولی سي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په هغه مکتوب کې چې د امریکا دفاع وزارت د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته لیږلی، راغلی چې ډیر د خوشي ځای دی چې د حرمین شریفین خادم د افغانستان د بحران د هواري په برخه کې مخکښ دی. د امریکا دفاع وزارت په دې مکتوب کې په سعودي عربستان کې اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړې، او ویل دي چې دا اقدام کولی سي د افغانستان د راتلونکي لپاره اغیزمن تمام سي. په بروکسل کې د ناټو هیوادونو د مشرانو غونډې چې د افغانستان په اړه هم بحث کوي نن پایلسوا. د افغانستان پر موضوع به د دې سمشریزي د سبا په غونډه کې بحث وسی. په دې بحثونو کې تر 2020 کال وروسته د افغانستان له پوت سره د ناټو د مرستو پر دوام، او افغانستان ته د ناټو د لا ډیرو پوځي روزونکو پرستولو تمرکز کیږي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می د بروکسل سمشریزي ته پرسیدو افغانستان ته د برتانوي ځواکونو د استولو په اړه خبري اعلان وکړ.
And we're announcing today that we will be deploying an additional 440.
دا وی موږ نن اعلان کوو چې خپل 440 نور سرتیري به افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ ماموریت ولېږو. افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا په دې غونډه کې وینا وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په جلال آباد ښار کې د پوهنې د مدیریت پر ودانۍ وسلوال برید د دوو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والی وایند تاوله خوګنی رسنوی ته وویل چې په دې پیښه کې د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. شغلې خوګنی وایي برید کوونکي د داعش ډلیول
د دوه تنو دایشي تر روسیه مله لوري زمرکي برتون پیل شو چې خوش وخت را رسید. امنیتي قواو د خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیخي له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول. ولې متاسفانه یو لس تنه د پوهنې کارکوونکي لري دا شهیدان شوي دي، او لس نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان ولسمشر چې دا مهال په بروکسل کې دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان دشمنانو په دې بریټ سره د مکه مکرمه د کانفرنس هغه غوښتنې لپاره وغورځولې چې د افغانستان د سولې په اړه کړې دي. ولسمشر غنی د پیښې د جلال آباد د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي وشوده. زموږ خلاصه د ریډیو وري. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد یې د افغانستان په ماموریت کې په حضور سره د اروپا ترڅنګ د امریکا د ګټو دفاع هم کوي. انګلا مرکل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ترګندونو په اړه غیر مستقیم خبرګون وشو چې د دفاعي لګښتونو په برخه کې پر جرمني انتقاد کړی دی. انګلا مرکل د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدو سره خبري اعلان وکړ.
Wir sind bis heute sehr stark in Afghanistan engagiert.
دا وی ترنن پوری موج په افغانستان کې په قوي ډول شکیل یو، او په دې ماموریت سره موج د امریکا د ګټو دفاع هم کوو. جرمني خوښه ده چې دا ماموریت پر مخ وړي.
auch in Anspruch genommen wurde und Deutschland.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د دورځنی سرمشریزي په پایل کې دا خبره کړې ده او پر جرمني دا انتقاد هم کړی چې د انرژي په برخه کې ځان د روسیې اسیر کړی دی. خو مرکل دغه انتقادونه په کلکه ردوي او وایي جرمني خپل پریکړې په خپله کوي. سپینه ماڼۍ وایي په پام کې د ولسمشر ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو په یو د دې سرمشریزي په څنډو کې سره وګوري. پاکستانی طالبانو په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې د ځانمرګ بریټ مسؤلیت نن واخیست. په دې پېښه کې چې تېر ماښام وسوه 60 وژل شوي او 15 شپېته نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند څخه د انتقام اخیستلو په هدف دا بریټ سوی دی. نوموړي د نورو ورته بریدونو ګواښ هم کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغه ګوند له غونډو لرې اوسي. 14 هغه مهال وسوه چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره د دې ګوند کاندید هارون بلور د غونډې ځای ته ورسېده. نوموړی په دې چاودنه کې وژل شوی دی. او یونان په پام کې لري د دوه روسي ډیپلوماتان له خپل هیواده وباسي او پر دوو نورو دغه هیواد ته د ورتلو بندیز ولګوي. د خبرونو پای.
سات شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. نن د چهارشنبې ورځ ده. د سرطان شلمه ده او د جولای 12 ده. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته په دې خبرونه کې بیا هم له بروکسل رپورت لرو. په بروکسل کې به زموږ خبريال د نن ورځې له غونډې تاسو ته معلومات درکړي. هلته د ناتو د غړو هیوادونو مشران راغونډ شوي دي او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د نورې نړیوالې مسایل هم شته چې دوی به بحثونه ورباندې کوي. په دې خبرونه کې به یې واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر ناتو د ناتو پر غړو په ځانګړي ډول پر جرمني سخت انتقاد کړی دی.
I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up.
د وای د ناتو غړي هیوادونه باید خپل دفاعي بودیجه زیاته کړي. په دې خبرونه کې سعودي عرب ته ځواب مکه معظمه کې د نن ورځې له غونډې تاسو ته معلومات درکوو چې په هغه کې د افغانستان پر جګړه خبرې وسوې او په افغانستان کې روان تشدد ناروا وبلل شو. نور مسایل هم لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې تاسو ته د پاکستان پر وضعیت پر انتخاباتو او دا چې د انتخاباتو په درشل کې پر کاندیدانو حملو د پاکستان پر انتخاباتو څه اغیز کړی دی رپورټ لرو. داسې په خبرونه کې واورېدل چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې سره راغونډ شوي دي او د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې. د دې غونډې یوه اساسي مسأله ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن وویل چې افغانستان ته به 4,000 اضافي عسکر واستوي. دی وویل چې دا څرګندوي چې بریتانیا د ناټو تړون سره خپل تعهد ته باندې کلکه ولاړه ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې دوی په افغانستان کې د ناټو له ماموریت نه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت نه کلک ملاتړ کوي او وویل چې دوی د دغه تړون څخه د ملاتړ لري د امریکا د متحدو ایالاتو د ګټو ساتنه او ملاتړ کوي. زموږ همکار احمد شبر ته اوس سره له بروکسل د ټلیفون په لاین کې دی. شبر صاحب بیا سړی مسې پروګرام ته بیا په خیر راغلی. نن په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې څه نوي معلومات درسره دي لطفا راسره شریک کړه.
فرشته جانې مننه. دغه شیبه چې زله تاسو سره خبرې کوم د ناتو د مشرانو غونډه روانه ده. البته د دې غونډې اولیدنو کتنو پاړه له اجنډا سره سم د کابل په وخت 15:00 بجې د شپې به د ناتو عمومي منشي له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ولکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تر دې دمه د افغانستان پاړه د نورو سرتیرو د لیږلو په ارتباط خبري شوې دي. د غوڅ ناتو د ماموریت په چوکاټ کې وسته نه دي چې وادو نتیش پاړه زر بهرني فوجان په افغانستان کې شته. وتمه ده چې ځینې نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحده امارات هم دا پریکړه وکړي چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي. او ځینې نور بیا لکه تاسو چې یادونه وکړه د تریزا می د څرګندونو چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې افغانستان ته به نور عسكر ولې شي 4,000 عسكر به ولې شي. او بل لور ته د اوکراین د چارواکو وینا دا ساجر د اوکراین څنګه خبري اعلان وایي چې کیف په چې اوس په افغانستان کې یوولس سرتیری لري اتلس نور عسکر دغه هیواد ته ولي شي. د جرمني په برخه کې هم ورله مخه داسې راپورونه وو چې ښایي جرمني په دې دوه ورځنۍ غونډه کې پرېکړه وکړي چې افغانستان کې خپل پوځیان زیات کړي، خو تر دې دمه تریزامې وبښي انګلا مرکل په دې برخه کې څه نه دي ویلي.
و د انګلا مرکل او د ډونالډ ټرمپ نننۍ لانجې ته او تیزو توندو خبرو ته چې یو بل ته کړي وروسته په یوه ثانیه کې ورځو مخکې تر دې چې هلته ورسو، تاسو که دا اورېدونکو ته پر د نړیوال اړخ باندې د دې کنفرانس لنډې خبرې وکړي، په دې کې د ټرمپ موجودیت او د ناټو دفاعي لګښت دغه مهمه مسله ده، که یو څه معلومات ورکړي بیا ورځو دغه مسله په تفصیل راخلو.
نن سهار مخکې تر دې چې د ناټو د مشرانو غونډه پیل شي، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ناټو له مرکزي دفتره بهر په بروکسل کې غونډه لرله، او په دې غونډه کې لکه څرنګه چې تاسو هم یاد کړه ټرمپ سختې خبرې وکړې. ده وویل چې جرمني، فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه غواړي له امریکا چې د روسیې په مقابل کې وساتي، خو په مقابل کې له روسیې سره د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه لري، له روسیې ګاز اخلي، تیل اخلي، خو په ورته وخت کې لکه څرنګه چې په کار ده د ناټو دفاعي لګښت ورکړي، هغه لګښت کې دوی خپله بشپړه ونډه نه اخلي. او ټرمپ یادې ته هم اشاره وکړه، وایي تر یو فیصد څه زیات دفاعي لګښت جرمني ورکوي، او حال دا چې جرمني باید 2% د خپلو ناخالصو عوایدو د ناټو دفاعي لګښت ورکړي. او ټرمپ ویل چې کلونه کلونه وشول چې امریکا 40% دغه مرستې ورکوي، نو ولې نور هیوادونه باید دا کارونه کوي؟ او انګلا مرکل د همدې له خاطره بیا دا خبره وکړه چې اوس هم جرمني په افغانستان کې ده او د افغانستان په ماموریت کې پراخه ونډه اخیستې ده، او دې ویل چې په دې ډول موږ د متحده ایالاتونو د ګټو دفاع کوو.
ډېره زیاته مننه احمد شبر. اوریدونکو ته باید وایو چې دا غونډه سبا هم روانه ده، او احمد شبر به سبا هم په بروکسل کې وي. تاسو ته به د دغې غونډې له جریانه معلومات درکوي. غالباً د افغانستان ولسمشر سبا دغې غونډې ته وینا کوي. اوس به د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس نن ورځې خبرو ته ورسو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په بروکسل کې وویل چې د روسیې د ګاز په خاطر جرمني د روسیې اسیره ده. ټرمپ وویل جرمني د روسیې د ګاز سره باندې کلکه اتکا لري، او هر کال میلیاردونه ډالر معامله له روسیې سره کوي، ګاز ورڅخه اخلي، خو پر خپله دفاعي بودیجه باندې هغومره پیسې نه لګوي لکه څومره چې باید ولګوي. او له دې امله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا د امریکا سره انصاف نه دی چې د ناټو زیات شمېر غړي د خپل مسؤلیت سره سم مصرف نه کوي.
I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period, they have to step it up immediately.
دا وایي زه فکر کوم چې دا هیوادونه، د ناټو غړي هیوادونه، باید تر لسو کلونو وروسته نه بلکې په بیړني ډول دا اوس را مخکې سي. جرمني او ډېر بډای هیواد دی، هغوی ژمنه کړې چې تر 2030 میلادي کاله به پر خپل پوځي بودیجه باندې هغومره پیسې لګوي چې باید وایي لګوي، خو هغوی دا کار سملاسي کولای سي. زه فکر کوم چې دا له امریکا سره انصاف نه دی، او موږ به په دې اړه کار وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر هیواد باید د خپلې بودیجې سره سم د خپلو کلنیو ناخالصو عوایدو یوه برخه د ناټو لپاره ځانګړې کړي. د جرمني د حکومت څخه په ځانګړي ډول د 2% غوښتنه سوې ده. په نن په بروکسل کې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل څنګه چې ورسېده خبریالانو پر دی مساله وویل،
ich möchte aus gegebenem anlass hinzufügen dass
دا وایي زه غواړم چې تاسو څرګنده کړم چې مخ په ختیځ جرمني کې چې یو وخت شوروي په لاس کې ژوند کړی، او دا زما د خپل ژوند تجربه ده، او زه نن ډیره خوشاله یم چې د یو آزاد او هیواد په توګه او د جرمني د فدرالي جمهوریت په توګه موږ سره یو لاس یو، موږ خپلې پالیسۍ په خپله ټاکلی سو، او خپلې پریکړې چې زموږ خلکو ته ګټه رسوي په خپله کولای سو. تکل سوي د چې د ناټو عمومي منشي نن شپه د کابل په وخت نن ماخوستن خبري وکړي خبريالانو سره، او غالبا پر دې مسله به هم خبري کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس څومره توقع لري، او د ناټو غړي نور غړي هیوادونه څه ویناوي لري. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې نن وویل چې دوی هر کله چې ناټو د مرستې غوښتنه کړې ده، برتانیا اول هیواد و چې د دغې مرستې لپاره یې ځواب ویلې دی. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او زموږ په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په سعودي عربستان کې تاسو خبري از چنند زیاتو اسلامي هیوادونو دینی المان راغون سوی او د افغانستان پر جنگ خبري پکې وسوي دي. تدغه د دو المانو نننی غونډه په مکه مکرمه کې وه او په دې غونډه کې د افغانستان جګړه ناروا بل سوی، په افغانستان کې د وینې تویدل، تشدد او حملې ناروا بل سوی دي، او پر دواړو خواوو د جګړې پر طالبان او پر حکومت شخصوي چې سرکښینی جوړه دي وکړي او سیاسی حل دی تلنجې پیدا کړی. زموږ همکار حمید مومند په مقام کرمه کې دی، خو هڅه کوي چې د سره په تماس کې ترغو به یو بل راپور راوخلو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د حکومت لخوا د کمیسیون ته د نویو کمشنرانو نه معرفي کېدل د دوی کار له خنډ او له ځنډ سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه باندې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي څو ورځې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې دوی د کمشنرانو یو لیست جمهوریت ریاست ته استولای، خو د هغه څخه ډیر کسان رد سوي دي، یو څو نمونه تایید سوي دي او دوی وایي چې دا ستونزه حل نسی نو د دوی کار به له خنډ سره مخامخ سي. زموږ همکار واصل وصال پر دې مسله رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نویو کمشنرانو د نه معرفي کېدو له امله خپلې چارې ټکنې بولي، وایي چې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په وړاندې د ټولو ننګونو مسؤل ولسمشر مانی دی. د دغه کمیسیون یو کمشنر بصیر فایز وایي د انتخاباتو د قانون له مخې شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله باید د ولایتي کمشنرانو لخوا وشي، چې د حکومت لخوا د کمشنرانو د نه معرفي کېدو له امله دغه شکایتونه اوس مرکز ته لیږل شوي چې د دوی چارې له ستونزو سره مخ کړي دی.
ما به
40 کلن مواجه هستیم. دوی موږ له یوې لوی ننګونې سره مخ یو. له بده مرغه چې موږ شکایتونو ته د رسیدنې لومړۍ مرحله په عادي توګه پر مخ نه شوړلې. د کابل ولایتونو نه ټول شکایتونه مرکز ته رسیدلي. له وخت نشاته پاتې کېدل موږ له ستونزو سره مخ کړیو. زموږ غوښتنه ده چې حکومت د کمیسیون غوښتنو ته په درناوي د دوی خپلواکۍ نه ملاتړ وکړي. فقط حمایت
وکړنه
از استقلال کمیسیون. د محلويش لمخې په کار ده چې انتخاباتي شکایتونو ته د روان کال از مری میاشت تر 12 منټه پور رسیدنه وشي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د کمشنرانو په پیژندلو کې ځند تر ټاکلې نیټه پورې ټول انتخاباتي شکایتونو تر رسیدنه ناشونی کوي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا 50 ورځې کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو د 102 تنو نومن کمشنرانو نوملړ ولسمشر مانې ته لیږل شوی دی او د ولسمشر پر میز پروت دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دغو کسانو په ټاکنه کې ټول معیارونه په پام کې نیولي، خو د دوی په خبره دا چې حکومت په دغې کړنې سره غواړي څه په اثبات ورسوي روښانه نه دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 600 شکایتونه له ولایتونو نه دغه کمیسیون ته د ارزونې لپاره رسیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې دوی د ولسمشر راتګ ته په تمه دي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې د حکومت او کمیسیون ترمنځ د نظر اختلاف د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر او ټاکنو پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
مشکلی
است که پروسه استخدام احتمال ازی ستونزه داده چې حسینه د خپلوي او سلیقوي چلن لمخې غیر مسلکی کسان وګمرل شي، سو د ځنو کسانو په ګټه کار وکړي چې دغه چاره به د قانون ماتونې پرته بل څه نه وي. تر دې مهاله موږ وینو چې سو ځلې د انتخاباتو محلويش شته شوی. زه ډېر ډاډه نه یم چې موږ به وتوانیږو چې د محلويش سره سم دغه بهیر مخته یوسو. ښاغلی مل وایي د کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې ځنډ خلکو ته داسې پوښتنې پیدا کړي چې حسینه داسې کسان د کمشنرانو په توګه وګمارل شي چې د ځانګړو کړیو افرادو په ګټه وي. نوموړی ټینګار کوي چې که انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره بې پرې او مسلکي کسان ونه ګمارل شي، ټاکنې به له درغلیو ډکې او په دغه بهیر به د خلکو باور کم شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي.
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لومړي مرستيال دفتر وایي په خپل جمهور رئیس له دې سره علاقه نه لري چې د هغه لومړي مرستيال جنرال دوستم چې اوس مال په ترکیه کې اوسې افغانستان ته ستونسي. دا چې ولی د یوسف خان صدران په رپورټ کې به واوري. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه اورئ تر شپږنیمو بجو پورې په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې معلومات اوریدلی سئ. په خبرونه کې مې یو څه ځنډه غوښتل د دې لپاره چې زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ خبرولو ته تیار سي. د یوسف خان زدران په رپورټ کې به واورئ چې ولې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر په دې باور دی چې په خپل ولسمشر د دې سره علاقه نه لري چې د هغه لومړی مرستیال له ترکیې افغانستان ته راستون شي.
په ترکیه کې د جمهور رئیس د لومړی او دویم رسیال ترمنځ للیدو کتو وروسته هیواد ته د جنرال دوستم د رسنیدو په اړه باورونه ډیر شوي دي. خو د لومړي مرستیال دفتر وایي سرور دانش د جمهور رئیس غنی هیڅ کوم رسمي پیغام دوستم ته نه دی لیږدولی. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې ولسمشر غنی څو ورځې وړاندې له دوستم سره تلیفوني خبرې هم کړي خو ده هم د هغه بیرته راتګ ته هیڅ اشاره نه لرله.
جناب دانش با معاون صاحب اول ریاست جمهوری یک ملاقات دوستانه داشت.
دی وی خغلی دانش له لومړی مرستیال سره دوستانه لیدنه لرله. د کوم رسمي ماموریت یا د چې د ولسمشر کوم فرمان دی لیکدول وی نه دی تر سره کړی او مونږ باور نه لرو چې ولسمشر دی د جنرال دوستم راتک ته چلیوالتیا ولري او په دلیل هم نه پوهیږو. دا په داسې حال کې چې د ترکیه د جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې لګډو نورسته سرور دانش د دوشنبه په ماخام له جنرال دوستم سره ولیدل په هیات کې داغه موجود د یو اړتیا او بلله. خغلی دانش ویلی دی په افغانستان کې د جنرال دوستم موجودیت د ملي روغی جوړی پټنګخ د سولې پروسې پر مختګ او د انتخاباتو په خطر سره کې دوه غزمن تمامې دلې شي. دا په داسې حال کې دا چې جنرال دوستم اتم احمد نور او محمد محقق د ناتو سرمشري ته په یو پرانیستي لیک ویلی دی ولسمشر غنی په دې وروستیو کې یو ځانګړي قومي کړي د حاکمیت په خاطر په نورو تحمل کړي ده. په دې لیک راغلی دی چې خغلی غنی د سولې پروسې تر نوم لاندې هڅه کړي چې په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ ته زمینه برابر کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرې ماڼۍ نظر هم ولرو خو دوی مرستیالې په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي حکومت په شمال کې د وروستیو راپورته شویو فشارونو د کمول لپاره د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو پروګرام لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ببینند در قسمت برگشتن آقای جنرال دوستم
دی وی د جنرال دوستم د بهتر اتک پاړه حکومت هڅه کوي چې څو وکړي ترڅو هغه ولست په شمال کې په اعتراضونو لاس پورې کړي غلی کړي خو لاغه ورسته به جنرال دوستم بیا تر فشار لاندې وي. خو ځین نور تاغله ډلې د افغان ولست د بیداری د ګوند رئیس او د سیاسي ګوندونو کور په دې باور دی چې ورسته هڅه پراتلونکو انتخاباتو کې د جنرال دوستم د نفوذ څخه د استفادې په خاطر دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د نن ماښام تر شپږنیمو بجو پورې پښتو خبرونه ده، تر اوو بجو پورې مو دري خبرونه ده چې دوی وروستۍ خبري مجلې د مشتنن ورځې او بیا په اوو بجو باندې امریکا خبرونه پر دغه موج باندې پیل سي. نو دا ورېدو لپاره را سره اوسئ. په پاکستان کې تیر شپه انتحاري حمله وسو په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو کاندید پکې ووژل سو. د سره یو شمېر نور خلک ووژل او زخمیان شول. پوښتنه وایي چې د مړو شمېر شلو او د زخمیانو شمېر څلوېښتو ته رسیدلی دی. په دې بنا د عوامي نېشنل ګوند مشرانو انتخاباتي مبارزې خپلې بندې کړې او ماتم یې کړی دی. د ازادي راډیو خبریال به په دې اړه نور جزئیات له پېښور وړاندې کړي.
د یکتوت په دغه چاودنه کې د مړو او جوبلو د تازه شمیرې په اړه د پیښور د لیډی ریډینګ روختون ویان ذوالفقار علي باباخیل مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده او تر 500 زیات کسان جوبل شوي دي.
بیگا چې کوم دماکه شوی وي یکتوت کې په دې کې مونږ سره ټوټل شمیره چې کوم ده نو هغه 62 چې کوم ده نو مونږ سره هغه زخمیانو او شل چې کوم ده نو هغه مونږ سره ایکسپایر د کیسه کم نه نو موږ سره ریسیوډ ایکسپایرډ او سچ کم نه نو هغه بیا دلته موږ سره ایکسپایرډ شو. اته چې کم نه نو موږ سره اوس په دای ټایم کې هغه ایڈمټ دی په دې کې درې چې کم ده نو هغه په آی سی یو کې او پنځه چې کم نن هغه په مختلف وارډز کې موږ سره داخل
د پیخي پزی کې ل خبر یالانو سره په خبرو کې د بمونو ناکاره کون کې ډلی مشر ای ای جی شفقت ملک ویلی دی دا یو ځانمرګي بریدو او په 14 کې اته کیلوګرام 14 کې مواد کارول شوې دي د پیخي یو عیني شاهد او د عوامي نېشنل ون د پیښور یو کارکون سعود خان مشال ریډیو ته ویل
مونږ ارون خان چې کم دې پهل مونږ نن 8 بجې ټیم را کړو تقریبا سپو کم 9 بجې مونږ لرو رسیدو ارون خان مونږ نه صدا پاسا 10 بجې چې کم دې مونږ نن تلاړو نو بیا په یکتوت کې چې کم دې لاړو نو مونږ پیدلو اغه چې کم دې خپل گاډو کیو مونږ چې رسیدو نو چې کم دې دا بلاست چې کم دې شوی اوس په کوڅه دا واده شو مونږ کې دې شي دا وای او بیا چې کم دې مونږ ته پتو
مرکزی سیکتر میا ابتخار حسین مشال ریڈیو ته ویل د گون جگپوری مشران به په دې لوی پیخه یو غونډه را بلی
زخه ارون بلور کتول راغلیو ما خودی ما دی ملګرو پرې نه خما زکه چې خو راته پته لګی چې وای شي چې سټریچس کوي دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده د دې شل قسمه دي خو مونږه په ټوله پارټي کې نو په دې به سوچ کو
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په لیک ډول شوی خبر پانه کی په هارون بلور دغه بریټ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا د ترګری زد یا سی ٹی ڈی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته ویل د ځانمرګي بریټ کون کی د وجود نمونې تر لاسه کړی دي او د پیخي پاړه پلټنی پیل کړی دي یاد دی وی چې د 2013 د ټاکنو نه سمو د وړاندې د هارون بلور پلار بشیر احمد بلور چې هغه وخت صوبایي وزیر همو د پیښور په قیصخانه کې په یو ځانمرګي بریټ کې وجل شوی وو
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې دوی ماتم کوي په دغه حمله باندې خواشینی دي او ویلي دي چې سملاسي به خپل انتخاباتي مبارزې دروي خو په اوږده وخت کې دوی ویلي چې داسې حمله د دوی پر نیت اغیز نسی کولای او دوی له خپل مبارزې نسی منع کولای ټاکل شوی چې په پاکستان کې د جولای یعنی د همدې میاشتې په 15 نیټه باندې پارلماني انتخابات وسی
تاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم زه سمی اولاد خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم زما دا پیغام درته ریکارډ کوم هیله د شرطانه شریک کړئ زه د افغانستان حکومت نه یو هیله لرم هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم ده او زمونږ د زمیدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته زه د افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي زمونږ خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي نه یو کلینیک لرو نه یو سړک لرو هغه هم نه دی پوه نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي زمونږ ولسوالۍ د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي او سلام په احترام
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور وسیری نه ولدین تاسو سره په تماس یم بعد سلام زمون د افغانستان حکومت د ځان خاص یو قایص بیا د وختنه ده زمون د لالپور ولسوالۍ د ځم کال چې موټر سایکل باندې موږ تک د اساس په اسانه سره به موږ هر ځای ته تک په ټول ولسوالۍ کې د موټر سایکل تک را تک سزا شوی ده خو په لالپور ولسوالۍ کې موټر سایکل تک را تک نه کیږي زمون د لالپور ولسوالۍ سره کې پوښتنه نیم کاڅه دي کوم چې تر ته تر تک چې کوم چې لالپور ته نږدې دی د ولسوالۍ ته نږدې دی هغه سره پوښتنه موږ د روغ ناروغ ته پیدا کیږي مریض ته پیدا کیږي رنځور ته پیدا کیږي موږ تک را تک نه کولای او موږ اوسه طاقت نه لرو موږ غواړو د دښمن د زمونږ دغه موټر سایکل چې کومه باندې دغه موږ آزاد یو چې موږ به دې باندې تک را تک کولای شو ولکه چې ته موږ څنګه به موږ د موټر سایکل نه یریږي نو دیم کس دې باندې چې یو کس خو دې موټر سایکل آزاد چې زګه زمونږ د دیم کال چې موږ تک را تک نه کولای موږ د دښمن نه زغ وخت نه زمونږ د موټر سایکل تک را تک زمينه موږ ته برابر شو سلام
ازادي راډیو اوریدونکو زموږ دغه خبرونه د خبري مجله مو نور د پایتر در رسیدو په وخت په حال کې د څو ثانیې وخت مو پاته دی خو په دې کې به یو څو جالب معلومات درته هم د خبرونه په پیل کې مو اوریدل چې د ناتو د مشرانو غونډه په بروکسل کې روانه ده د ازادي راډیو خبريال وایي چې د تقریبا 9 هیوادونو مشران ورغلي خو هر مشر ته یوازې 3 دقیقې وخت ورکړ سوې چې دی په غونډه کې د ځان په برخه کې د خپل هیواد په برخه کې خبري وکړي. نو دا ډیره په زړه پورې ده. زما لپاره او زرغونه منګل د استودیو ته راغلي بل خبري مجله وړاندې کوي. په وجو بد ماشام امریکا ژغ خبرونه پیل سي. زرغونه جانې ته تشریح لاس وایم. اوریدونکو زما ساسې تخته.